مشال لري د وخت په خبر کې د ګرمي 12 بجې شوي په سلامونه منی په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفارتي اړیکې په ماسره کې له یو ماشوم سره جنسي زیاتی تورونه دغه راځه د پیپلز پارټي د مشر په حکومت تورونه او د بلوچستان د حکومت بحران په اړه هم تاسو ته معلومات درکو تر هر څه مخکې له مجید بابر د سات خبرونه
مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان وزارت خارجه اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستې ده. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو ویلي چې 2000 کال به په هیواد کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې په سخت غندلې شوې. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزارت خارجه اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانې په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام خپور کړی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځ نه شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د نومبر په 3 په کابل کې د پاکستان سفارت د ویزو ورکولو لړۍ پس له هغې بنده کړه چې دواړو هیوادونو په یو بل د سفارتکارانو د تنګولو تورونه لګولي ول. بلخوا تېره ورځ په پېښور د افغانستان کونسلګری د درو میاشتو د بندیز نه پس بیا کولاو شو. د کونسلګری د اکتوبر په 11 پس له هغه تړلې شوې و چې په پیښور کې په هغه یو ودانۍ پولیس چاپه وهلې و او د افغانستان بیرغ یې ترې لرې کړی و چې افغانستان یې د ملکیت دعوه کوي. په دې معاملاتو د خبرو لپاره د افغانستان د قانون د وزارت یو 15 کسیز پلاوی پاکستان ته ورغلی و چې 13 ورځې کابل ته ستون شو. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټو ویلي چې 2000 کال به په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. 13 ورځ د راولپنډی په لیاقت باغ کې د بېنظیر بټو د 12 تلین په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپله وینا کې بلاول بټو زیاته کړه چې د خیبر نه تر کراچۍ پورې ولس د موجوده حکومت پر ضد په احتجاج دي.
په ملک کې د جمهوریت حال وګورئ. پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاد نه ده، په عدلیه او په 13 ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخیستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي، خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي.
بلخوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس اشکاوان د بلاول بټو وینا د سیاسي یتیمانو وینا بللې او ویلي دي چې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت دی نو هلته یې څه وکړل. پخوانی ولسمشر آصف زرداری د ناروغۍ له کبله دې جلسه کې ګډون ونه کړو، خو جلسې ته خپل ویډیوي پیغام استولی و. یو غیر دولتي اداره کتاب دوست وایي چې په ملک کې 80% ماشومان د اتم ټولګي نه مخکې زده کړې پرېږدي. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د کتاب دوست ادارې مشر ډاکټر بشرا رحیم وویل
ماشومان ډېر زیات ډراپ آؤٹ کیږي، تقریبا 50-60% تاسو ماشومان ډراپ آؤٹ شي په پنځم ته چې اغي رسي، بیا چې اغي اتم ته رسي نو تقریبا 70-75% ماشومان چې دي نو هغه ستاسو ډراپ آؤٹ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
د سازمان په خبره د ماشومانو د زده کړو پریښودو بنیادي وجه د زده کړو زړې او شډلې طریقې او په استادانو کې د پېشورانه قابلیت کمې دی. سازمان وایي چې د حکومت په اجازت یې په 10 سکولونو کې د زده کړو جدید طریقې پیل کړي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د بیلابیلو ماشو له وجې د ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان برابر کړی. تېره ورځ مشال لیډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت یو چارواکي محمد مختار په دې اړه وویل
ہم کب تک ہر سال بیٹھیں گے ڈینگی اور بریک ہوگی تو ہم بیٹھتے ہیں
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغي په ملک خپره شي. نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چیچلو خپرېږي.
د محمد مختار په خبره سلور واړه صوبې د لګ بدلون سره د دې پلان په عملي کولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د 300 کلونو نه په پاکستان کې د ماشو له وجې د ډینګي، کانګو او یو شمیر نورو ناروغیو وبایي صورت اختیار کړی دی. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقوقو نه سرغړونې په سخت غندلې شوې. د دسمبر په 20مه د 193 غړیو جنرال اسمبلی کې د دې قرارداد په حق کې 104 دیش غړیو رای ورکړي او 9 غړیو مخالفت وکړو. 28 غیر حاضر غړي هم د دې قرارداد په حق کې وو. په قرارداد کې د برما په حکومت غږ شوی چې په راخین، کاچین او شان ریاستونو کې د روهینګیا مسلمانانو او نورو اقلیتونو پر ضد په سمدستي توګه د کرکو او نفرت مخه ونیسي. په قرارداد کې ګاونډي هیواد بنگلاديش ته د روهینګیا مسلمانانو په ګڼشمیر کې د ورتګ په اړه خبرداري ورکړی شوی. بنگلاديش ته په تیره یوه لسیزه کې 1.1 میلیون روهینګیا مسلمانان مهاجر شوي دي چې پکې د 2018 کال د اگست د میاشتې نه 1.5 لک هم شامل دي. او وروسته خبر ده چې ایران پلوه ډلو د عراقي ولسمشر لخوا د هغوی د نامزد امیدوار د وزیر اعظم په توګه د نن نومولو پریکړه په داسې حال کې غندلې چې په زرګونه عراقیان د بغداد لارو کوڅو ته راوتي او د ولسمشر دا پریکړه استایلې ده. هغه تهران پلوه ډلې چې د فتح بلاک ملاتړ کوي پرون ولسمشر بهرام صالح تورن کړو چې د امریکا په خوخه داسې پریکړې کوي چې مقصد یې په عراق کې ګډوډي رامنځته کول دي. د دسمبر په 26مه ولسمشر بهرام صالح وویل چې د اسد الیدانی د وزیر اعظم په توګه ټاکل ذکر رد کړي چونکه په هیواد کې د حکومت پر ضد مظاهره چان د دې مخالف دي. په عراق کې دا مظاهره د اکتوبر میاشت نه پیل شوې چې ټول هیواد یې ناقرار کړي. د مشال د خبرونو پای او سپتاسو د موسم حال او د کرنسوبې د سراج زهیر نواره.
نن د خلیف اورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه او 1 پیسه غستل کیږي او په 1.5 روپیه 40 پیسه خرڅول کیږي. یو پاوند په 200 روپیه 1.5 پیسه او په 201 روپیه 1.5 پیسه. یو یورو په 1.1 روپیه او په 1.1 روپیه او 1 پیسه. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپیه 90 پیسه او په 2.2 روپیه 40 پیسه. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپیه 10 پیسه او په 1.2 روپیه 40 پیسه. او یو افغانی په 2 روپیه غسل کیږي او په 2 روپیه 2 پیسې خرڅول کیږي. او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 209 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 9 لس، بنو کې 1 او 3 لس، ژوب کې -2 او 4 لس، او کوټه کې به کم نه کم -2 او زیات نه زیات 4 لس ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نورو موضوعاتو ترڅنګ واري. پاکستان وایي له سبا نه د افغانستان لپاره د ویزو ورکولو پروګرام بیا بحالوي. او د بلوچستان لوی حکومتي ګوند له بحران سره مخ دی.
د دوی د اول ورځې موقف دا دی دوی جام صاحب نه دی تسلیم کړی.
او د پیپلز پارټۍ مشره بلاول بټو وایي د موجوده حکومت د ناقص پالیسیو له کبله په پښتونخوا کې له قبایلي سیمو تر پیښوره پورې خلک د خپل حقونو لپاره په احتجاج دي.
پښتونخوا مې قبایلی علاقو سے لے کے پشاور تک عوام اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں.
یو غیر دولتی سازمان وای په خبر پختونخوا کې تر لسم جمعات مخکې سباند اویا فیصد ماشومان سکولونه پرېږدي.
تقریبا 70-75% ماشومان چې دینو هغه ستاسو ډراپ آؤٹ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
یو کارپوه وایي که د فرض مشرف وکیلان دا ثابته کړي چې د هغه د غداری په مقدمه کې قانوني تقاضې نه دي پوره کړل شوي نو کېدای شي هغه ته د مرګ اورول شوې سزا منسوخه شي.
او بیا حکومت ته وویل چې بیا دا خصوصي عدالت ته د تفتیش بیا وړاندې شي او د دې یو نوی چې کوم دی هغه ټرایل او یو سماعت چې کوم دی هغه کړی شي.
او په وروستۍ نمایي کې اونیز خپرونه د رنګو نړۍ هم لرو له مشال لډیو سره اوسئ. اوس هم د خپرونې لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان برنو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې یې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. بل خبر کابل کې د پاکستان سفارتخانې په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځې نه پیلېږي. همداراز دا په داسې حال کې دا چې په پېښور کې تیره ورځ د افغانستان کونسلګری د دریو میاشتو د بندیز نه پس بیا پرانیسته شوې ده. دا چې په دې پړه نور څه تفصیلات دي او د دغې وجوهات څه و چې دغه ویزو ورکولو پروګرام تړل شوی و او بیا څرنګه اولې پرانستل شو، پر دې مو لږ شیبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وکړو.
دا ویزه پاکستان بند کړی وی د نومبر په 3 منېټه چې کله دواړو هیوادونو په یو بل د خپل ډیپلوماټانو په کابل او اسلام آباد کې د تنګولو تور لګولیو، نو کشیدګی زیاته شوې وه او پاکستان بیا دا اعلان کړی و چې د امنیتی اندېښنو له امله دوی دغه کار بندوي. لیکن پاکستان اوس دا اعلان کړی دی چې سبا د اتوار د ورځې نه به دوی د ویزو دا کار شروع کړي. او تیره ورځ په پېښور کې هم د افغان حکومت خوا اعلان وشو چې کوم کونسلګری به د افغانستان په پېښور کې چې هغه په اکتوبر په 11 باندې تړل شوی وه، هغه هم 13 ورځ هغه هم خپل کار بیا شروع کړ شاوخوا 3 میاشتو نه پس، او هغه هم ویزې اوس ورکوي. او د پېښور کونسلګری په داسې حالت کې تړل شوی وه د افغانستان د حکومت لخوا چې افغانستان وایي په پېښور کې چې کوم افغان مارکیټ هغه ځمکه ده هغه د دوی ملکیت دی. پاکستان وایي چې د پاکستان سپریم کورټ فیصله کړې ده چې دغه ملکیت د پېښور د یو کس دی، نو په هغې باندې هم لانجه وه. خو داسې ښکاري چې دواړو هیوادونو اوس تر څه حده دغه تشنج کشیدګي کمه کړې ده. لیکن د دغه مسلې د حل لپاره چې کوم پلاوی د افغانستان د حکومت لخوا 15 کسیزه راغلی و هغې خپلې خبرې اوس په پاکستانیانو سره بشپړ کړي دي، مکمل شوي دي. او 13 ورځ په اسلام آباد کې سفارتي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هغه پلاوی تللی دی جمعې په ورځ، لیکن په خبرو کې د دغه افغان مارکیټ د مسلې په اړه باندې څه پرمختګ نه دی شوی. او افغانستان دا خبره کوي چې دغه ځمکه د دوی ده او د پاکستان جوړېدو نه مخکې دا د دوی ملکیت و، دا د افغانستان د ملي بینکو. پاکستان اوس دا وایي چې سپریم کورټ وایي چې دا د افغانستان په ځای د یو پاکستانی ده.
څنګه چې تاسو ویل چې دغه مسله د مارکیټ غلا هم پر ځای پاتې ده، خو د هغې باوجود دغه سفارتي اړیکې تر څه حد بحالېدل ستاسو په خیال د دې وجه څه ده؟
زما نظر دا دی چې کله کشیدګي ډېره زیاته شوې وه نو بیا سفرونه شوي وو. د پاکستان د استخباراتو مشر تللی و، خارجه سکرتر تللی و کابل ته، کابل کې خبرې شوې وې. نو یو بل ته به ضرور لکه دغه په دغه سفر نه وروسته بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد ته راغې. دواړو کې دې شي په دې باندې اتفاق کړي وي چې مسلې هم دغه تګ راتګ او په خبرو کې په هغې باندې به خبرې کوو. نو دار نن په کابل کې د پاکستان او د افغانستان تاجرانو هم یو دورغنی کانفرنس مې شروع شو. پرون د پاکستان نه پلاوی تللی دی 12 کسان تاجران، د پېښور د خیبر پختونخوا پکې دي، د کراچۍ او د نور ځینو پکې دي.
داود مشال ډیو خبریال طاهر خان تاسو معلومات درکول چې د پاکستان وزارت خارجي اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څنګه بیا پرانستې ده. اوزو مانسیره ته اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په مانسیره کې پولیس وروسته له هغو درې مشکوک کسان نیولی و. یوه دینی مدرسې بنده کړي چې د پولیسو په وینا د مدرسې او استاد په مبینه توګه په خپل لس کلن شاګرد جنسي تیری او تشدد کړي. پولیس چارواکو مشالې ته ویلي چې په ایوب میډیکل کمپلیکس کې تر معاینې وروسته ډاکټران ویلي چې پر دې ماشوم جنسي تیری شوی. بلخو د مدرسې انتظامی یا تورن استاد پر دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل د سیرت ظهیر په دې راپور کې.
د شنبې یا خالی په سهار مشال ریډیو سره خبرو کې د مانسرې د پورلا سیمې تھانی ایس ایچ او صداقت ناصر وویل د کوهستان اوسیدونکي غایوس نومې لس کلن ماشوم سره د جنسي تیری او تشدد د پیښه د پورلا تھانی په حدودو کې د ټاکرا میرا پھړنا په سیمه کې موجود یو مدرسه تعلیم القرآن کې راغلی. د نوموړي په خبره دوی د دې پیښې وروسته دغه مدرسه تړلې او د مدرسې درې کسان یې نیولې چې ترې پلټنې روانې دي، او کوم چې اصل ملزم دی مولوی داغه د نیولو لپاره چاپې وهل کې اور ڈیر زربا ونی ولشی
یہ کئی طریقہ دی
وای دا د درویشتم تاریخ پیښه ده او دا زمونږ د تانې په حدودو کې په پړ ناسیمه کې یو مدرسه ده تعلیم القرآن. په دې کې د بدفعلۍ دا پیښه مخې ته راغلې ده او ماشوم هم څه نه و ویلي او مور او پلار یې ګڼل چې چا وهلی دی ځکه چې په مخ یې د تشدد نښې وې. او چې د 10 کلن ماشوم کمپلیکس اسپتال ته ورسولی شو نو ډاکټرانو ته شک وشو او میډیکل ټیسټ یې ورله وکړو. نو په هغې کې ورته معلومه شوه چې د ده سره خو بدفعلي شوې. نو ډاکټر ما ته په 15 دسمبر د شپې ټلیفون وکړو چې ستا په حدودو کې دا پیښه شوې. د یاد ماشوم د تره علي ګوهر لخوا په درج کړل شوي اف آی آر کې لیکل شوي چې خپل 10 کلن وراره یې 2-3 میاشتې مخکې په دغه مدرسه کې د زده کړو لپاره داخل کړی و چې د دسمبر په 23 ورسره د جنسي تیری دغه پیښه رامنځته شوه او د نیم بیهوشۍ په حالاتو کې اسپتال ته ورسول شو. د پولیسو په وینا په دې ماشوم دومره تشدد شوی چې له سترګو یې وینې روانې شوې او له دې سربیره یې نور هم په جسم د تشدد نښې موجود دي. بل پلو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په دې پیښه د خپګان څرګندونه کړې او پولیسو ته هدایت جاری کړ چې د ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې توندې کړې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بلوچستان په لوی حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ کې دننه اختلافات رامنځته شوي او د دې ګوند یو مخکښ او د اسمبلی سپیکر عبدالقدوس بزنجو وایي چې وزیر اعلی یې ناکامه شوی. بلخوا د صوبې خزانې وزیر دغه تورونه رد کړي او خبري غونډې ته یې ویلي دي که سپیکر څه ګیله لري نو اعلی وزیر جام کمال خان سره دې شریکه کړي. نور حال له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي ګوند هغه وروسته د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی کله چې تېره ورځ د بلوچستان اسمبلی د سپیکر عبدالقدوس بزنجو له لورې یو مختصر ویډیو بیان راغلی. په هغه کې نوموړي تور لګولی و چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان سم سړی دی خو د اعلی وزیر په توګه ناکامه شوی دی. پر دې بیان باندې د بلوچستان د حکومت له لورې سخت عکس العمل راغلی دی. تېر ماښام په کوټه کې د بلوچستان د خزانې وزیر میر ظهور بلیدی و یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې اعلی وزیر په کم وخت کې د صوبې د پرمختیا لپاره زیات کارونه کړي دي. په دې ترڅ کې نور حال د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی څه داسې راته بیان کړي.
یو کوچنی ګیله دا کړی و چې د کارو کم رفتار دی، کم پیس دی، هغه څه سلو دی. نو په پریس کانفرنس کې نن موږ کړ د فیکټ او فیګر میډیا ته مور ښکارا کړم ورکړه چې دا وخت په بلوچستان کې د کار چې کم رفتار دی چې کمپیر یې کې د بلوچستان ټوټل تیر گورنمنت سره د هغه په کمپیریزن کې 200% چې دی کار ډیر تیز روان دی. دا وخت پوری چې دی 15 اربه بجټ ریلیز شوی دی او 26 اربه روپی چې دی اتورایز شوی دی. په 1200 اسکیمات کې 1200 ټینډر شوی دی.
د بلوچستان د خزانه د وزیر په وینا چې سپیکر کڅ ګیله لري په کار دی چې هغه خپل گزارشات و اعلی وزیر ته ولیکي کوم چې به حکومت ژر تر ژره لری کړي. بل خوا ته د بیان وروسته په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لورې هم د سپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو دا وخت قائم مقام گورنر یا والی هم دی سره په عجله توګه د تماس نیولو لړۍ پیل شوې ده. په دې ترڅ کې د صوبې خبريال سید علي شاه وایي چې د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په ګډون په بلوچستان عوامي ګوند کې ډېرې کسان د اول ورځې څخه د جام کمال خان حکومت په زړه نه دی تسلیم کړی.
د دوی د اول ورځې موقف دا دی دوی جام صاحب نه دی تسلیم کړی او تر کومه حده پورې چې د قائم مقام گورنر یا سپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بزنجو بیان دی نو زما په فکر سره دا بیان چې دی دا مهم دی. بیا کته په خوانی تاریخ وګوره کم وخت چې نواب ثنا الله زیری د دې صوبې وزیر اعلی او هغه وخت هم دا قدوس بزنجو دغه سلسله شروع کړه او د دې سلسله پای به ودی ته ورسېد چې د نواب زیری چې کم ګمنټ وو هغه ختم سلو او بیا قدوس بزنجو د شپږو میاشتو لپاره خپل وزیر اعلی سلو.
دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام صوبایي مشر مولانا عبدالواسع ویلي دي چې په صوبه کې بدلون را روان دی او کال 2000 به په هیواد کې د انتخاباتو کال وګرځي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې بلوچستان عوامي ګوند د تحریک انصاف او عوامي نېشنل ګوند تر څنګ د نورو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې ګډ حکومت لري.
ایوب ترین تاسو راپور وړاندې کوو چې د بلوچستان په لوی حکومتي ګوند او بلوچستان عوامي پارټۍ کې دننه اختلافات رامنځته شوي. اوزو دیتا چې د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وایي د موجوده حکومت د خرابې کارکردګۍ له وجې له قبایلي سیمو تر پیښور پورې خلک د خپل حقونو لپاره په احتجاج دي. بلاول د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د دولسم تلین په مناسبت جلسې ته په وینا کې ویل چې د موجوده حکومت د ناقصه پالیسیو له کبله ګراني زیاته شوې، پارلمان بندې او رسنۍ له بندیزونو سره مخ دي. بلخو د وزیر اعظم د اطلاعاتو ځانګړي معاون فردوس شکاوان ویلي چې د پیپلز پارټي صوبایي حکومت دې په سند کې لوږه او غربت ختم کړي. د پینډۍ په لیاقت باغ کې د بېنظیر بټو تر مرګ 12 کاله پس پرون په لومړي ځل پیپلز پارټي په لیاقت باغ کې جلسه وکړه چې تفصیل یې احمد الله راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د دولسم تلین غونډه چې د راول پنډۍ په لیاقت باغ کې وشوه، ته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل په ملک کې د سیاسي یتیمانو حکومت وي نو نه خو دا ملک چلی دی شي، نه پکې سیاست او نه اولس تراپېخې مسلې هوارې دی شي. د نوموړي وینا وه د خیبر نه تر کراچۍ پورې خلک د حکومت د پالیسیانو نه راتنګ شوي دي او 2006 کال به د انتخاباتو کال وي چې پکې به پاکې او رڼې ټاکنې کیږي. په ملک کې د جمهوریت حالو ګورئ، پارلمان ته تاله لګېدلې ده، میډیا آزاده نه ده، په عدلیه او په اتلسم ترمیم بریدونه کیږي، له صوبو نه حقونه په اخستو سره وفاق کمزوری کول کیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي خو د انتها پسندۍ اور په ټول ملک کې بل دی. په خیبر پختونخوا کې له قبایلي سیمو تر پېښوره خلک د خپلو حقونو لپاره په احتجاج دي. په لاهور کې ډاکټران، زده کوونکي، تاجران او زمینداران په احتجاج دي. د سند صوبې خلک خفه دي چې صوبه کې تر ټولو زیات ګیس پیدا کیږي خو دوی ترې محرومه ساتلې شوی دي. د بلوچستان تاریخي پسماندګي اولس مایوسه کوي. د معیشت حالو ګورئ، دا حکومت د اولس لپاره یو عذاب جوړ شوی دی. د طبیعت خرابې لوجه پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په جلسه کې ګډون نه کړو، خو د بلاول بوټو د وینا نه وړاندې د نوموړي ویډیو پیغام نشر کړی شو چې پکې آصف زرداری یو ځل بیا تور په پورې کولو سره وویل د تحریک انصاف حکومت د خلکو د ووټونو د لارې نه بلکې راوستي شوی دی. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان د بلاول بوټو وینا په جواب کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، سیاسي یتیمان هغه څوک دي چې د یو چټ د لارې په پارټۍ مسلط شوي دي. د عمران خان حکومت د خاتمې خوب لیدو په ځای پیپلز ګوند په سند صوبه کې د اولګي او غربت خاتمه وکړي. دې ترڅنګ د ریلوي وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د جلسې په حق له پاکستانی رسنیو ته وویل، من چې کله هم په اپوزیشن کې یو نو همدا قسمه خبرې کوو. دا جلسه یو عادي شان جلسه وه او خلکو نه زیاتې چوکۍ ایښودی شوې وې. بلاول په خپل وینا کې څه نوې خبره ونه کړه. د ذکر دا چې د 2008 کال د دسمبر په 28مه وسلوالو پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو په لیاقت باغ کې د جلسې وروسته وجلې وه. د نوموړي د وجنې وروسته په 12 کالو کې په لومړي ځل پیپلز ګوند په لیاقت باغ کې جلسه وکړه.
مشال لډیو ته وګستی. د کتاب دوست په نومو د یو غیر دولتي سازمان د سروې له مخې د خبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو کې د تعلیم کچه ډیره خرابه ده او ډیری زده کوونکي تر لسم مخکې خپلې زده کړې پرېږدي. بلخو د خبر پښتونخوا حکومت وایي د تعلیمي معیار ښه کولو په هدف استادانو ته روزنه ورکوي. پرون په پېښور پوهنتون کې د ماشومانو د تعلیم په اړه راجوړ شوي پروګرام ته زموږ خبریال شبیر احمد جان هم ورغلی وو او دا راپور یې رالیږلی.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو په تعلیم کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم کتاب دوست ترمخه دلته د سرکاري سکولونو په دریم جمعات کې سبق ویونکي خوشه 90% ماشومان داسې دي چې د لاندې دویم جمعات سبق لستل هم نه ورزي. دغه شان 80% ماشومان اتم نهم جمعه ته د رسیدو نه وړاندې سکولونه پرېږدي. د دې سازمان مشر ډاکټر بشرا رحیم په دې حق لوایي،
یو هاوس هولډ سروې کیږي پاکستان کې نو هغه په مطابق 3% نه کم ماشومان چې دغه په پاکستان کې لکه کتابونو سره وابسته دي، یاغي کتابونه وی لکه دومره لک سټټیسټکس دي، او بیا چې دغه ماشومان ډېر زیات ډراپ اوټ کیږي. تقریبا 50-60% تاسو ماشومان ډراپ اوټ شي په پنځم ته چې هغه رسی، بیا چې هغه اتم ته رسی نو تقریبا 70-75% ماشومان چې دغه هغه تاسو ډراپ اوټ کیږي د پبلک سکول سیستم نه.
دوی زیاتوي چې دغه غټه وجه په سرکاري سکولونو کې د استادانو کم پېښه ورانه توان او یاد خودنی زړی او شړلې طریقې دي. نو ځکه دوی د حکومت په اجازه دا ګام پورته کړي چې په سرکاري پرایمری سکولونو کې ماشومانو ته د نصاب نه بهر نوې سبقونه په یو نوې انداز کې ورخوایي. د کتاب دوست سازمان یو بلغړی ګلخ په دې حق لوای
3 مانس د پاره مونږ ته ګورنمنت پرمیشن راکو او 20 کولونو د پاره مونږ ته چتنو ان او سی شو کم دغه سکولونو کې چې کم ماشومان سره مونږ سیشن زو کو د دې تعداد تقریبا 2500 زمونږ والنتیرز کې سټوډنټس دي ډاکټران دي انجینیرز دي پروفیشنلز دي هغه ټول خلک دي چې کم کتابونو سره شوق لري او زمونږ فوکس داو چې مونږ د ماشومان ته 10 سټوریز او یو چې کم کې یو مورل لیسن وي نغی سره غی کریکٹر بلډینګ هم کیږي خو مونږ دام کوشش وکړو چې زمونږ لوکل چې کم هیروز دي هغه باندې چې کم سټوریز دي عبد الستاری دیپ صاحب شو ملال یوسف زئی شو داس نور پرومیننٹ کسان
ولی پدې حق لا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی لپاره د طالب خصوصي مشیر جولا بنگش چې مشر مل مهمو وای چې دغه کمی لري کول لپاره د سرکاري سکولونو استادانو لا بهر هیوادونو کې د تربیت پریکړه هم کړی دا چې ور سره به د خودنې او بیا د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار هم لوړ شي
ټیچر سره هغه په لخوا مکمل ترین کې هر لیا سره چلا دا مسلسل د مو ټریننګز روان دي او د کې اوس مو برټش کونسل سره مایده وشو دونیم سو سکول دي هغه مو 1500 ټیچران سره هغه مو یو کې تاسو نو یو کې به دا هغه مو ټیچران نور مزید لګ ترین کې او بیسیک دا مو هغه تلک دنیا خیوس دنیا کې د ټیچینګ څه میتھډ روان دي هغه لکه د دې سغې ځکه چې التا بوګوري یو امریکن بورډ دی هغه سره مو مایده وشو ظاهر خبره ځکه بیا دلته رسید مزید اضافہ ان شاء اللہ
دا پامل چې د خیبر پختونخوا د سرکاري شمیرې تر مخه په صوبه کې دا وخت اتل لسلکه ماشومان داسې دي د چا عمرونه چې د سکول د تلو دي خولې د حکومت او یا د مور پلار د بیغورې له وجې دا وخت د سکولونو بهر دي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د پاکستان ورسپان لیکي کڅ هم د سواد پر ملال یوسفزی په پاکستان کې د نن زیاتره خلک تنقید کوي او د هغې د کار ستاینه نه کوي خو ملال یوسفزی د جینکو د تعلیم لپاره خپل مبارزه نه ده پریښودی او اوس یې خپلې دغه هلې د نړۍ یو شمېر برخو ته غځولې دي دا په اصل کې دا چې ملګرو ملتونو ملال یوسفزی د یویشتمې پیړۍ د دویمې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره جینۍ ګرځولې د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخندا سره اورو
ملګرو ملتونو د یویشتمې پیړۍ دوهمه لسیزه یعنی له 2010 څخه 2019 پورې چې په څو ورځو کې به 2006 ته واوړي په یاد موده کې د نجونو د زده کړو مبارزه ملالا یوسفزی د تیرې لسیزې تر ټولو کم عمره مشهوره نجلۍ ګرځولې ده ملالا یوسفزی په وړوکوالي کې د خپل سکول په وخت کې د نجونو د زده کړو لپاره غږ پورته کړ او د طالبانو ظلمونه یې په ډاګه کړل اوس چې ملالا یویشت کلنه ده په نړۍ کې د نجونو د تعلیم د مبارزې په توګه پیژندل کیږي په هغه وخت کې چې دا د یولسو کالو وه د بی بی سی لپاره به یې په خپلو لیکنو کې پر تعلیم او امنیتي صورتحال خبرې کولې ډان ورسپڼه لیکي ملاله به په وړوکوالي کې له خپل پلار سره مختلفو سیمو ته تلله او هلته به یې د سواد پر حالاتو دغلته د طالبانو په ظلمونو او د سکولونو په تړلو خبرې کولې په 2012 کال کې طالبانو پر هغې حمله وکړه چې پکې نوموړې ژوبل شوه له هغې وروسته ملاله په ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم لپاره خپله مبارزه پیل کړه په 2013 کال کې چې ملاله د 1400 کلو وه په ملګرو ملتونو کې په خپله وینا کې د تعلیم پر اهمیت خبرې وکړې او په 2014 کال کې د نوبل امن جایزه وګټله په 2018 کال کې هغې د لندن په آکسفورد پوهنتون کې داخله واخیسته اوس دغلته خپلې زده کړې پر مخ وړي ورځپاڼه لیکي که څه هم ملاله په ټوله نړۍ کې د خپلې مبارزې لپاره پیژندل کیږي خو په خپل وطن کې پر هغې ډېر خلک تنقید هم کوي خو دغه خلک بیا دې تنګوري چې هغه په خپل ماشوموالي کې د ظلم نامنۍ د نجونو سکولونو ته په نه پریښودو او د سکولونو په بندېدو په داسې وخت کې خپل غږ پورته کړی وو چې زیاتره خلک خاموشه وو
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فیمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر خیلی دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چی نتیب کینی چول تختل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
مشال رادیو ته وګورئ لږ شیبه کې 12:00 بجې کېدونکي دي او په روستۍ نیمای کې هم ستاسو لپاره پروګرام د نړۍ رنګونه لرو، خو وخت کېدونکي دي 12:00 بجې او مجید بابر نبا د خبرونو لنډیز اورو. لږ شیبه کې به هغوی راورسېږي، خو زه تاسو ته چې په روستۍ نیمای کې موږ ستاسو لپاره د کورنیو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دغه راز پر دې سربېره یو څو راپورونه به هم دراورو او رزو لومبه مجید بابر تھا چې همدا وخت موږ سره په سټوډیو کې داونه د خبرو لنډی جوړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د سفارتخانې د ویزو ورکولو څانګه بیا پرانستې ده. بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارتخانې په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام خپور کړی چې د ویزو ورکولو لړۍ به سبا د اتوار ورځې نه شروع کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو زرداری ویلی چې 2000 کال به په ملک کې د نوو پارلماني ټاکنو کال وي. تیر ورځ د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د بېنظیر بھٹو د 2003 په مناسبت جوړې شوې جلسې ته په خپله وینا کې بلاول بھٹو زیاته کړه چې د خیبر نه تر کراچۍ پورې پولیس د موجوده حکومت پر ضد په احتجاج دی. یو غیر دولتي اداره کتاب دوست وایي چې په ملک کې 80% ماشومان اتم ټولګي نه مخکې زده کړې پرېږدي. تېر ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې د کتاب دوست ادارې مشر ډاکټر بشرا رحیم وویل چې د دې زده کړو پرېښودو بنیادي وجه د زده کړو زړې او شډلې طریقې دي. د پاکستان د صحت وزارت وایي چې په هیواد کې د بیرابیلو ماشو له وجې د ناروغیو د مخنیوي لپاره 5 کلن پلان برابر کړی. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې پکې په برما کې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د بشري حقونو نه سرغړونې په سخته غندلی شوي. د دسمبر پر 18 د 103 غړو جنرال اسمبلی کې د دې قرارداد په حق کې 104 غړو رائے ورکړې. ایران په لور ډلو د عراقي ولسمشر لخوا د هغوی د نامزد امیدوار د وزیر اعظم په توګه د نن نومولو پرېکړه په داسې حال کې غندلې چې بزرګونه عراقیان د بغداد لارو کوڅو ته راوتي او د ولسمشر دا پرېکړه یې ستایلې ده. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي چې د ایران بحریې د بحیره هند په شمالي برخو کې د روس او چین سره په ګډه مشقونه پیل کړي. تېر ورځ د ایران په سرکاري ټلویزیون خپور شوي خپل پیغام کې د ایراني بحري بیړۍ کمانډر ایډمیرل غلام رضا تهاني وویل چې دې مشقونو پیغام امن، دوستي او د اوږدمهاله امنیت لپاره همکاري او اتفاق دی.
تو مجید بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې د اسلام آباد ته د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستې سراج جهید وشي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارې کې وایي وفاقي حکومت د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مودې د غزولو لړکی د سپریم کورټ د فیصلې پر ضد په دې د نظرسانی اپیل جمع کړي. ادارې وایي دا له هغې وروسته چې د اطلاعاتو سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان د رسنیو نمائندګانو ته ویلي چې اطلاع د حکومت دې لړکی د اپوزیشن مرسته نه ده ترلاسه کړې. ادارې وایي دې لړکی وفاقي حکومت دا په ډاګه کړ چې دا معامله پارلیمان ته نه وړي او غواړي چې د عدلي په ذریعه یې هوار کړي. ادارو وړاندې لیکي حکومت غواړي چې دارنګ کارونه دي د ادارو دننه وکړي شي او د هغې پر ضد څوک هم را پان نسی. نو دا د حکومت د هغه خبرو بیخي پر ضد ده چې پکې به یې ویل چې د پوز د مشر د ملازمت د مودې په اړه قانون بالکل خاموش دی. اداري آخري کوي حکومت ته دا پوره حق ترلاسه دی چې د پوز د مشر د ملازمت مودې غزولو لړکې کومه فیصله راغلي هغه چیلنج کړي، خو باید چې په دې اړه پارلیمان له نظره ونه باسي. نو وکتر سپن خپل اداري کې وایي وفاقي حکومت فیصله کړي چې په ډینګي ناروغیو د ډینګي ماشو د مخنیوي لپاره به راتلونکي کال په پیل کې له آسترالیا نه نوې ټکنالوژي راغواړي چې له دې ملک دا ناروغي ختمه شي. ادارې وایي په پاکستان کې ډینګي تب یا ناروغي ورځ په ورځ واقعيږي چې له کبله یې په سلګونو خلک مړه شول او دا وخت یوازې په اسلام آباد کې 12,290 د ډینګي کیسونه مخې ته راغلي او دا شن روان کال په مجموعي ډول په ټول ملک کې 53,895 کیسونه ریکارډ شوي چې پکې 95 خلک مړه شوي. ادارې لیکي حکومت هر کال د دې لپاره احتیاطي تدبیرونه اعلانوي خو بیا هم دا نه قابو کیږي. هم په دې وجه حکومت فیصله کړې چې آسترالیا نه جدید ټکنالوژي راوغواړي نو ممکن ده چې له دې په دې مرض قابو وموندل شي. ادارې وایي په ډینګي قابو موندل یا د دې خاتمه کول یوازې د حکومت ذمہواري نه ده، د دې لپاره به ولس له هم خپل کردار ادا کول وي. ادارې اخر کې لیکي اوس چې حکومت د آسترالیا نه د جدید ټکنالوژي ترلاسه کولو فیصله کړې په داسې حال کې باید چې د تیرو حکومتونو د ډینګي د مخنیوي لړکې د جوړ کړل شوو پالیسیو نه ګټه پورته کړي، ځکه چې د تیرو حکومتونو د پالیسیو نه ګټه پورته کول څه بده خبره نه ده او سیاسي اختلافات په خپل ځای خو تر ټولو مهم د انسان ژوند دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په سین صوبه کې د پولیسو لخوا د یو خبریال په نیونه اندېښنه ښودلی او د هغه د خوشي کولو غوښتنه یې کړې. بل واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د یو سیاسي شنونکي وحید مجداد د وژنې او د هغه د تحقیقاتو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ظفر خان اورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټا سی پی جی په سند صوبه کې د پولیسو لخوا د نیول شوي خبریال عجیب لاکو د خوشي کولو غوښتنه کړې. کمیټې پرون په خبر کړې یو بیان کې له چارواکو غوښتنه کړې چې پولیس دې د خبریالانو خوندیتوب باوري کړي او لاکو دې سمدستي خوشي کړي. په بیان کې راغلي د سند خبریالانو اتحادیه د ډسمبر په 15مه د صوبې اعلی وزیر سید مراد علي شاه ته لیک استولې چې پکې اتحادیه پر پولیسو تور لګولې چې خبریال لاکو یې وهلې او پر هغه یې فشار راوړی چې د پولیسو په خلاف لګولې تورونه بیرته واخلي. سی پی جی هغه لیک کتلې خو په خپلواک توګه په خبریال د تشدد پخلې نشي کولې. کمیټې په دې لړ کې د سند له پولیسو هم پوښتنه کړې خو هغوی هم ځواب نه دی ورکړې. خبریال لاکو په سند صوبه کې د مبینه اداري فساد په اړه راپورونه جوړول هغه یو له هغو خبریالانو څخه وو چې پولیسو یې پر ضد مقدمه جوړی کړی دی. بیان د ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په حواله وای چې د لاکو پر ضد پولیسو د مې د میاش راهسې 14 مقدمه لیکلی او پر هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون د لاندې د تختونې او قلنګ اخیستنې تورونه لګولې دي. خبریالانو د پولیسو د دې تورونو ضد احتجاجونه هم کړی دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکي په کابل کې 13 میاشت د وحید مجده په نوم یو شنونکي په مرموز ډول وژل شو. په کابل کې یو شمېر خلک له جبنی مسلکي او ایدیالوژیکو وجو په خلکو کې مشهور وي خو مجده د دغه ډلې د خلکو څخه نه وو. هغه خار چې ډېرې مشهور خلک پکې په زغروالو گاډو کې ګرځي دا شپږ شپېته کلن لیکوال او سیاسي مبصر به پکې یوازې ګرځېدو. ورسپانې لیکي وحید مجده د نومبر پر شلمه هغه مهال وجل شو چې مازیګر تر منځه وروستو کور ته روان وو. د هغه وجنه طالبانو لوی زیان بللی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د هغه کور ته د لاسنیوي لپاره ورغلی. د کابل پولیسو هم د پیښې د پلټنو ژمنه کړې. ورسپانې لیکي په وروستیو کې په ناڅاپي توګه په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د وحید مجده د وجنې په اړه ګنګوسي زیات شوي. ځینې خلک دا د مخالفینو د خاموشه کولو هڅه ګڼي. خلک دا هم وایي چې هغه کسان په نخښه کېږي چې یو وخت یې له طالبانو سره اړیکې لرلې او اوس یې په شخصي توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په مخ ته وړلو کې مرسته کوله. ورسپانې لیکي له دې یوه میاشت وړاندې یو بل شنونکي او د طالبانو پخوانی چارواکی محمد حسین حقیار د وسلوالو په ډزو سخت جوبل شوی وو. پر مجده او حقیار د بریدونو ذمهواري کومې ډلې نه ده اخیستې او نه د بریدونو تور په چا لګول شوی. ورسپانه وایي په دې اړه یې د نورو معلوماتو او پرمختګونو په اړه له افغان چارواکو سره رابطه وکړه خو هغوی خبرو ته تیار نه شول.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز، لنډې صفحې 2110، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
بشار لډیو ته وغوښتي د پاکستان پخوانی پوځي واکمنو پرویز مشرف د ځانګړي عدالت لخوا ورته د اورول شوي فیصلې خلاف په دسمبر پر وشتمه د لاهور په هایکورټ کې درخواست جمع کړې. د په درخواست کې د مرګ په درخواست کې دریز خپل کړل شوی دی چې هغه دغه راز دغه پر ضد دی کما د مرګ سزا د هغه دی کله د مګرځول شي. دغه د وکیل اډوکیټ آزر صدیق په دلیلونو کې شامل دی چې یو خو د مرګ سزا په پریکړه کې باقاعدګي او تضادات دی، بل پرویز مشرف ته د خپل دفاع موقع نه و ورکړل شوی، او بل چې کله پرویز مشرف آئین معطله کړی وو په هغه وخت کې د پاکستان له آئین سره سم د آئین معطلی غداری نه و، بلکې دا دفا په 2010 کال کې وراچول شوې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ له قانون پوهانو سره غږېدلې او له دې معلوماتو هڅه کړې ده چې آیا د پرویز مشرف په دا دلیلونه د قانون له نظره پر ځای دي او که څنګه. راځي چې دې رپورټ وکړو.
د پاکستان د سپریم کورټ وکیل اډوکیټ شاخاور مشال رادیو ته وویل چې د پرویز مشرف د غداری مقدمه اوریدلو لپاره ځانګړی عدالت د سپریم کورټ د امر پر وړاندې کې جوړ شوی وو. نوموړي وویل د لاهور هایکورټ د دې مقدمه اوریدو واک نه لري، بلکې د دې لپاره د اپیل کولو ځای د پاکستان سپریم کورټ دی.
کوم خصوصي عدالت دی دی خپل فیصله خو صادر کړی دی سپریم کورټ کې. یو اپیل کې دای شي چې کاغم چې نو په ورځ مو شرف او د هغه وکیلان چې دا وایي های کورټ سره د خپل دی زما هغه به خیال دا دی چې هغه به اختیار نه لري چې هغه به هر یو هغه فیصله چې هغه د خصوصي عدالت کړی او هغه های ټریزن اکټ د لاندې د هغه اپیل عدالت په سپریم کورټ دی. های کورټ
پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور کې د ځانګړي عدالت جج جسټس وقار احمد سیټ د ډسمبر پر 19 د مرګ سزا اورولې وه. د پرویز مشرف لخوا د لاهور هایکورټ ته په وړاندې کړي درخواست کې دا خبره هم سوې ده چې وقار احمد سیټ د پېښور هایکورټ چیف جسټس وو او چیف جسټس د ځانګړي عدالت جج نسی کېدای. خو د پاکستان پخوانی لوی څارنوال یا اډوکیټ جنرال افتخار ګیلانی وویل چې د پرویز مشرف د وکیلانو دا دلیل سم نه دی.
جج چیف جسټس یې کوي، ججی ججانو کې چې عدالت کې کینی به هیڅ فرق نه کوي. چیف جسټس یې ته ججی چیف جسټس کو سینیئر هغه وکیل هغه سره کم اختیارات دي، امانت دي عدالت اختیار دی برابر دي. ټول
د اسلام آباد هایکورټ وکیل اډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د یو عام ملزم پرتلا پرویز مشرف ته د دفاع لپاره ډیره موقع ورکړل شوی و.
چې د دکل کیس چلیدنو ټول قانوني تقاضې د لاندې چکم سپیشل کورټ ته د دې ټول قانوني تقاضې پوره کړی دي. او بل ته خبره ده چې بار بار موقع ورکړي ده، بلکې موقع ده چې یو ملزم ته کچرتا یو موقع ملایږي او مشرف ته درېګونه دومره موقع ملاو شوی دی. بار بار ورته ویلي دي چې تراشه خپل بیان وکړه، تراشه خپل ډیفنس وکړه.
د اډوکیټ عبدالرحیم وزیر په وینا د دې پر اساس د ویلی سي چې د ځانګړي عدالت پریکړه له قانوني پلوه ډیره دقیقه او پر ځای پریکړه وه. اوس پښتنه دا ده چې کچيري د پرویز مشرف وکیلان سپریم کورټ ته لاړ سي نو به هغه ته د اورول سوی مرګ سزا انجام څوي. اډوکیټ شاخاور وویل د انجام په اړه څه نسی ویل کېدای، خو د دې امکان سته چې د ټولي مقدمه اوریدنه لسره سي.
پرویز مشرف وکیلان چې کوم دی هغه په دې شي چې کامیاب شول چې هغه وایي چې که دا خصوصي عدالت هغې ته د دفاع موقع نه دی ورکړي او چې کوم د قانوني ضابطې دي هغه پوره نه دي شوي، نو هغه کې دا امکان شته دی چې سپریم کورټ دا فیصله چې کومه دی هغه منسوخه کړي او بیا حکومت ته وویل چې بیا دا خصوصي عدالت ته د کیس بیا وړاندې شي او د دې یو نوی چې کوم دی هغه ټرایل او یو سماعت چې کوم دی هغه کړی شي.
د لاهور هایکورټ د پرویز مشرف لخوا د ورکړې درخواست اوریدو لپاره د ججانو 9 کسیزه جرګه جوړه کړې ده. د دې درخواست لومړی اوریدنه به د جنوري پر 9 نیټه تر سره کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د صحت مرکزی وزارت د دې لپاره 15 کلن پلان تیار کړی چې په ملک کې د ماشو او نورو ژوو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو مخه ونیسي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې پر دې پلان یې نه یوازې ډېر زیار ایستلی بلکې له صوبو سره یې هم پرې ډېرې سلا مشورې کړې. د دوی په وینا په ملک کې د یو شمېر ناروغیو د بیا خوریدو له کبله دوی مجبور دي چې په هر صورت دا جوړ کړی پلان عملي کړي. د اداري چارو په وایي د داسې پلان په عملي کولو کې باید په ځانګړې توګه صوبې ښه منصوبه بندي وکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د صحي خدماتو وفاقي وزارت وایي داسې پلان یې تیار کړی دی چې تر 15 کالو په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغیو مخه ونیسي. دا خبره د یاد وزارت د ملیریا او د ماشو او نورو ژویو له چیچلو د خوریدونکو ناروغیو د څانګې مشر محمد مختار د ډسمبر پر 18 مشال راډیو ته وکړه. د ویل چې روان کال له ډینګي ناروغۍ په زرګونه خلک وځپل سو، نو د صحت وزارت تابع وکړه چې د داسې ناروغیو د مخنیوي لپاره 15 کلن پلان تیار کړي.
موږ به تر کله هر کال یوازې هغه وخت فکر کوو چې د ډینګي په څیر ناروغۍ په ملک خپره شي. نو د همدې فکر پر اساس 15 کلن پلان موږ تیار کړی. دا پلان یوازې د ډینګي ناروغۍ د مخنیوي لپاره نه دی، بلکې په دې کې هغه ټولې ناروغۍ شاملې دي چې د ماشو او نورو داسې ژویو له چیچلو خپرېږي، او هم داسې په ملک کې د راتلونکو 2 کلونو په ترڅ کې د ځینو نورو ناروغیو خطره هم شته.
محمد مختار وویل چې دوی د دې پلان لپاره له صوبایي حکومتونو سره هم پراخي سلامشورې کړې دي، او هغوی هم دا پلان لا یو څه بدلون سره په خپلو صوبو کې پر عملي کولو سلا سوي دي. د تحریک انصاف پر وفاقي حکومت د اپوزیشن ګوندونه تور پور کوي چې ګواکې یوازې اعلانونه کوي خو په عملي توګه کار نه کوي. خو محمد مختار وویل دوی د ډینګي ناروغۍ له خپرېدو زده کړه کړې ده، او اوس د داسې مسلو مخنیوي ته ډېر جدي دي.
لکه
څنګه چې د ډینګي خوریده موږ ولیدل، نو د دې پلان عملي کول اوس زموږ مجبوري ده. که مو ونه کړه نو بیا به خدای مکړه هغسې مسلې وي. خو د وزیر اعظم تر حده موږ ته لارښوونې شوي دي چې په هر صورت کې دا پلان عملي کړو، او بیا په ملک کې د ډینګي په څیر ناروغۍ خوریدو ته پرې نه ږدو. هیله من یو چې په دې لړ کې به څه مشکل راته پیښ نه شي.
د پاکستان په اساسي قانون کې تر 13 بدلون وروسته د یو شمیر نورو محکمو په ګډون د صحت څانګه هم اوس له صوبو سره ده. د اداري چارو پو موجب پانیزی وای پر دې سربیره وفاق د صحت په څانګه کې پر ځینو مهمو پروژو له صوبو سره مرسته کوي. د ده په وینا د داسې پلان د عملي کولو لپاره تر وفاق زیاته ذمواري پر صوبایي حکومتونو پرېوځي، او د همدې لپاره وفاق اوس مهال له صوبو سره پر لارو چارو خبرې کوي
چې دا عمل ته سره سي. بیا به نو وفاق له خپلو وسایلو زه و صوبو ته پیسې ورکي، او بیا به صوبې دا 15 کلن منصوبه چې ده هغه به دوی په هر صوبه دا تسره کوي، دا عمل به تسره کوي، او په 15 کاله کې به دا مکمل کوي چې نتایج واخلي. خو یوه خبره دلته ډیره ضروری ده، هغه دا چې د وفاق د دغه کومک باوجود صوبې که دا ښه منصوبې بندي ونه کړي او په ښه اندازې پر مځکه ونه لګوي، نو هغه نتایج به دوی برتم ترلاسه نه کړي. نو په دغه کې ډیر معامله چې انحصار کوي هغه د صوبو پر ښه کارکردګي باندې هم کوي.
دا یادونې وړ ده چې په پاکستان کې روان کال هم ډینګي ناروغي څه کم 100 تنه وژلي، او په زرګونه نور ځپلي وو. محمد مختار وویل چې دا کال به له استرالیا څخه داسې ټیکنالوژي هم ازموي چې د ډینګي ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي.
تو بوروار کاکړ چې تاسو راپور وړاندې کوو چې د پاکستان حکومت په هیواد کې د ډینګي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه پلان لري. اوس هم له ژمنې سره سم وار رسېدلې د اونیزي خپرونې د نړۍ رنګونه، دغه خپرونه چې تاسو په کې د فلم ساينس او نړۍ نور خوندور معلومات اوریدای شئ. کوربه ګلیا سي.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومنه. هله لارم چې روغ روغ او آباد وي. د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د نړۍ یو لزر ساينس پوهانو یو خط لاسلیک کړي، او په سمدستي توګه د نړۍ آب او هوا په لړ کې بیړني حالت نافذ کولو وړاندیز کړي دي. په دې خط کې ویل شوي چې د ګلوبل کلایمیټ ایمرجنسي یا نړیوال آب او هوا بیړني حالت نافذ کول ځکه ضروري شوی چې دا د انسانانو پر ژوند ډېر زیات اثرات پرې ترې باسلی شي. په پیغام کې ویل شوي چې ډېر زر به انسانان د آب و هوا په اړه ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. پوهان وایي د الودګۍ او اقلیمي بدلون په اړه خبرداری له پیړو راهیسې ورکول کیږي، خو حکومتونه دا په جدي توګه نه اخلي. د نړۍ یو نیم سل هیوادونو 1000 پوهانو د نړۍ په نوم دا پیغام ورکړی چې مقصد یې دا مسله بیرته راپورته کولو یو کوشش دی. د آسټرالیا سیدنی ښار د ماحولیاتو پوه تامس نیوسم چې دا خط یې لاسلیک کړی وایي دا د نړۍ ټولو ساینس پوهانو اخلاقي ذمهواري ده چې نړۍ له دې خطرونو خبر کړي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې اقلیمي بیړنۍ حالت نافذ کول ناګزیر شوی دی. دوه کاله مخکې هم پوهانو یو خط لیکلی و او په هغې کې ویلي وو چې دا توانایي استعمال د ځمکې درجه حرارت، د ځنګلونو ختمېدل، له وخته مخکې د واورې ویریدل او د کاربن ډای اکساید اخراج آب و هوا ته سخت زیان رسولی دی. په هغه خط کې وړاندې شوی و چې د دې مسلې بشپړ جاج واخیستل شي. په دې خط کې راغلي چې هر کال د نړۍ آبادۍ کې 8 میلیونه اضافه کیږي او وسایل په ختمېدو دي. دا څېړنه بایو ساینس نومي ژورنال کې خپره شوې ده. د امریکا مشهور ډیزاینر کمپنی کیور د نړۍ تر ټولو ګران بیه آیفون وړاندې کړی دی چې له سرو زرو جوړ دی. دا آیفون 11 پرو دی. په دې کې نیم کیلو سره زر کارول شوی دي او 120 قیمتي هیرې لګول شوی دي. د دې آیفون بیه 80,000 ډالر ده. کیور کمپنی د آیفون 11 ته سولار ریس نوم ورکړی دی. د ایپل کمپنی نوی آیفون کې درې کیمرې دي. د دې مخکې هم یادې کمپنی په عامو فونونو کې قیمتي کاڼي او جواهرات لګولي وو او خرڅ لپاره یې وړاندې کړي دي. په آیسلینډ کې په 2009 کال کې میکډونلډز خپل ټول رستورانت وتړل، خو یو کس له دې ځای آخري برګر او فرایز اخستلو فیصله وکړه. جوتور سمارسن ایف پی خبرې جان ته ویلي چې دوی اورېدلي وو چې میکډونلډز خواړه نه خرابیږي. نو دا یې معلومول چې په دې خبره کې څومره صداقت دی. نوموړي 10 کال وروسته هم هغه برګر ساتلی دی او وایي چې اوس هم ډېر تازه ښکاري. دغه برګر 10 کال وروسته د آیسلینډ په جنوب کې یو هاسټل کې نندارې لپاره کېښودل شوی دی. د دې هاسټل مالک بی بی سي ته ویلي دي چې دغه ضعیف برکت اوس هم موجود دی او په ښه حالت کې دی. د دوی په خبره د دې برګر کتو لپاره له ګردې نړۍ خلک ور روان دي. د یو ویبپاڼې تر مخه هره ورځ تر 400,000 زیات خلک برګر کتو لپاره ورځي. د چین ټیکنالوژي یوې کمپنی ژوامی نوې سمارټ موبایل فون معرفي کړی چې کیمره یې 1.8 میگا پکسل ده. د دې له وجې دا د نړۍ تر ټولو قوي کیمره لرونکی موبایل فون جوړ شوی دی. د دې موبایل نوم کې دی او بیه شاوخوا 450 ډالر ده. په دې فون کې د کیمرې سینسر کاربن کمپنی یعنی سامسنګ جوړه کړې ده، خو دغه کمپنی په خپل مصنوعاتو کې دا نه ده کارولي. د ژوامی کمپنی تر مخه د دې موبایل فون په مرسته ډېر واضحه تصویر اخیستل کیږي چې هر یو شیز جزئیات به ډېر واضح وي. د سړنیزې ری کلنس په خبره ژوامه د نړۍ سمارټ موبایل جوړونکي سلورم لوی کمپنی ده او په نړیوال مارکیټ کې 9% ونډه لري. د یادې کمپنی موبایل فونز په یورپ کې خرڅ ډیر زیات شوی دی او ډیر ژر به په جاپان کې خرڅ لپاره وړاندې کوي. د ټکنالوژي ویپانو تر مخه تر اوسه پورې 100 میگا پکسل زیات سینسرز یوازې په ډیجیټل کیمرو کې وي او بیه په 0 ډالرو کې وي. خو دا لومړی وار دی چې په موبایل ټلیفون کې دا سینسرز لګول شوي دي. ځینې پوهان وایي د موبایل فون په ډیزاین کې تېروتنې موجود دي او صارفینو ته پکار ده چې دا خبر په پام کې وساتي چې لدی موبایل فون تصویر اخستلو سره بیټری زیاته مصرف کیږي. او زه فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ سینما وتیری اداکار ټام کروز فلم ټاپ ګن ټریلر خپور شوی دی. دا د دې سیریز دویم فلم دی. ټاپ ګن په لومړي وار په 1986 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو او په ټوله نړۍ کې ډېر زیات مشهور دی او تر اوسه پورې خلک خوښوي. په هغه فلم ټول لګښت 15 میلیون ډالر راغلی وو. په باکس آفیس کې ریکارډ 850 میلیون ډالرونه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم 40 کال وروسته بیا جوړ شوی دی. په فلم ټاپ ګن کې ټام کروز د جنگي الوتکې پایلټ وي. فلم ټاپ ګن میوریک په جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
30 plus years of service, combat medals, citations, only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are, captain. What is that?
It's one of life's mysteries, sir.
The end is inevitable, Maverick. Your kind is headed for extinction.
Maybe so, sir. But not today.
ډالیوډ سینما مشهور انیمیټډ فروزن سیریز دویم ټریلر خپور شوی دی. د دې سیریز لومړی فلم په 2013 کال کې وړاندې شوی وو او د یو ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. دا فلم مشهوري کمپنی ډیزنی جوړ کړی دی.
ایلزا، د پاست از نات وات اټ سیمز. یو مست فایند د ټروث. ګو نورث. Across the enchanted lands and into the unknown. But be careful. We have always feared Elsa's powers were too much for this world. Now we must hope.
I won't let anything happen to her.
د هندی سینما اداکارانو ارجن کپور، سنجے دت او کریتی سینن فلم پانی پت ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر آستوش گوارکر جوړ کړی دی. په فلم کې د ارجن کردار د یو جنگیالی دی. په فلم کې د ول سوا یو شپیتم کال هند کې د مراٹھا بادشاہت خودل شوی چې د هندوستان واقعیت ترلاسه کړی وو او په مقابله کې څوک هم نو. په فلم کې ارجن د مراٹھا فوجي قومندان وي او په شمال کې د افغانستان بادشاہ احمد شاه ابدالي ځواکونو پر ضد جنگ کوي. پانی پت په تاریخي تناظر کې هم ډیر زیات اهمیت لري. پانی پت د هند هریانا نا ریاست تاریخی خار دے. پا پانی پت کی پا پنزل لسواش پک بیشتم بیا پا پنزل لسواش پک پنزو سم کال او پا ول لسوا یوش پیتم کال کی جنگو نشبی بو. پا ول لسوا یوش پیتم کال کی دا پانی پت جنگ کی اوانانو مراٹھاز واکنو تا ماتی ور کڑی وا.
شستر پوجن کے سمے آپ نے پیشوا تلوار سدا شیو کو کیوں دی؟
سدا شیو کا ہر قدم ہمیشہ مراٹھا سامراجیہ کے ہت میں ہی رہا ہے. آج ہم پورے ہندوستان کے شاسک بن گئے ہیں.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا کوئی ہے ہی نہیں اس سرزمین پر.
ایک ہے جہاں پناہ، احمد شاہ ابدالی.
ابدالی کے آنے کا مطلب ہے پورے ہندوستان پر آکرمن.
اس بار 100,000 کی فوج لے کر آ رہا ہے.
پچھلی بار جب وہ یہاں آیا تھا تو یمنا کا پانی 7 دن تک لال تھا.
مور کا تخت اور یہ کوہی نور بڑی مشقت سے پایا جاتا ہے، چھیننے سے نہیں ملتا.
تلواریں کھینچ لو، اس بار ہمیں اسے روکنا ہوگا.
ایک بار انہیں ہرا دیا نا، پھر دہلی کیا، پورا ہندوستان آپ کا.
وہ ایک ناک کی پھول لے کر آ رہا ہے تو ہم
کوئی آپ کے گھر پر حملہ کرے گا تو آپ شتروں کی سنکھیا گنو گے یا پھر پوری طاقت کے ساتھ اس کا سامنا کرو گے؟
ہم مراٹھوں کا صفایا کر دیں گے.
تو پھر ہمارے بندوقیں آپ کی.
اس بار ابدالی کو ایسا سبق سکھاؤ کہ وہ دوبارہ ہندوستان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے.
د هندی سینما اداکار کارتک آرین فلم پتی پتنی اور وہ ٹریلر خپور شوی دی. دا مزایہ فلم دی. د دې مخکې د اداکار کارتک فلمونه د سینما مینوالو ډیر زیات پکړي وو.
تصویر سے پہلے پتاجی کہے تھے چنٹو تیاگی 10 صحیح سے پاس کر لو پھر آرام ہی آرام. اسی پرومس پہ ہم سے پہلے انجینئرنگ پھر نوکری پھر ہاں تو اچھا دی بھی کروا لیے. یا تو یہ سالہ آرام ہی آرام ہماری قسمت میں نہیں لکھا یا اپنے پتا کے ہاتھوں چوتیا بنے ہم. آپ کی ہابیز کیا کیا ہے؟
زندگی میں ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتی ہے کپول کلپنا. کون کپول کلپنا؟ فینٹسی بے.
پیلی والی فائل شرما سر کو دیکھ رہا ہوں اور جاتے ہوئے چائے بھی بول دینا.
اور ایک خوشبو کہاں سے آ رہی ہے بے؟
تپسیا سنگھ، آپ ہاتھ ملائیں گے اور میں چائے بول کے ہوں.
جی ابھینو تیاگی. بند دو وہ پیلی والی ڈریس بھی بند دو الگ سے.
तुमने बताया ही नहीं कि तुम शादीशुदा हो।
क्या? आ, आ,
उसे
आ, आ,
तुम ठीक हो ना?
लग गई है
अपने दीवाने का, अपने दीवाने का घर के बुरा हाल रे।
قدرمن اوریدن کو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسې په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.